द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د کال 2013 هم د جولای د میاشتې 22 منیټه ده وخت سعودې په پېښور کې د ماښام اته او کابل کې ونیمې بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د سهار 11 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی یو زه نصیر کاکړ
او زه محمد عالمگیر
پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته
خیبر پختونخوا کې امنیتی چارواکي وایي ډیر اسماعیل خان کې د تحریک انصاف ګوند یو کاندید اکرام الله ګنډاپور په ځانمرګي برید کې وژل شوی تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې څلور زخمیان دي یو
د شهید سکیورټي اوسره وایي ځان سره نو بوله او دوا وسره و دوانه یو سیریس زخمی دی یو هغه
او د پاکستان د فوج د امو اړیکو څانګي یا آی اس پی آر په ټویټر باندې ویلي د های کورټ قاضی شوکت صدیقی پر ریاستی ادارو باندې سخت تورونه لګولې دي او سپریم کورټ د هغه په ضد کاروای وکړي
د پاکستان د بهرنو چارو سیکرټری تهمینا جنجو نن کابل ته رسیدلی او د افغانستان د بهرنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره د هغه هیواد د سولې او امنیت په اړه خبرې اترې کړې څېړونکي وایي دا وار ټولې غاړې امن ته جمن ښکاري
چې کوم هغه ابتدایي سټپس غشتل پکار دي ګامونه هغه داسې ښکاري چې هغه پورته کیږي او هغه چې دی یقینا بچ دی افغانستان کې امن او سلامتي حوالے سره ډېر پوزېټیو اثرات مخ
او سم د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وایي د ډیر اسماعیل خان په سیمه کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د ایالتي اسمبلی یو کاندید او پخوانی وزیر اکرام الله ګنډاپور په ځانمرګي برید کې وژل شوی د پولیسو سیمه ییز مشر منظور افریدی جیوته ویلي دا پیښه نن د یکشنبې په سهار کولاچی سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې اکرام الله ګنډاپور د انتخابي کمپاین لپاره له کور څخه روان و تحریک طالبان پاکستان د دغه برید مسولیت پر خپل غاړه اخستې دی اکرام الله ګنډاپور د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې د کښتو کروندې وزیر و تر دې لمخه د هغه ورور اسرار الله ګنډاپور چې هم پخوانی وزیر و د په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک د دغه پیښې غندنه کړې او وایي د دوی و کاندیدانو ته ګواښنه کیږي او حکومت باید د تحریک انصاف د کاندیدانو د ساتنې لپاره بشپړه ګامونه واخلي
د خیبر پښتونخوا د جمعیت علما اسلام فی یو مشر او پخوانی اعلی وزیر اکرم دورانی په گاډی نه معلوم وسلوالو ډزې کړي خو نوموړی پکې روغ پاتې شوی په اکرم خان دورانی دا دویم برید دی خغلی دورانی د متحده مجلس عمل د کمی اسمبلی لپاره د هلکا ان ای 15 نه کاندید دی او نږدې 10 ورځې وړاندې د ده د گاډی په یو کاروان باندې 14 هم شوی وه چې پکې 4 تنه وژل شو پډیر اسماعیل خان کې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې روان انتخابي کمپاین کې په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په کاندید هارون بلور او بلوچستان کې د بلوچستان عوامي ګوند په کاندید سراج ریسانی ځانمرګي بریدونه شوي او وغي سره پکې 150 څخه زیات کسان وژل شوي
په پاکستان کې د کامی او صوبای اسمبلی لپاره ټاکنې په 15 جولای کې دونکې دي او ځای چارواکي وایي تر اوسه درې کاندیدان د انتخابي کمپاین په مهال وژل شوي دي چې پکې د اکرام الله ګنډاپور تر وژنې له مخه په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید هارون بلور او په مستون کې د بلوچستان عوامي پارټۍ نوابزاده سراج ریسانی هم شامل دي امنیتي چارواکي وایي تر اوسه په انتخابي کمپاین کې تر 200 زیات کسان د ترګري په پېښو کې وژل شوي دي
د پاکستان د فوز د عامو اړیکو څانګې آی اس پی آر وایي د های کورټ جج پر ریاستي ادارو باندې تور لګولی او د سپریم کورټ څخه یې غوښتلي چې د دې پر ضد باندې دې کاروایي وکړي او د دې پلټنې وکړي آی اس پی آر په خپل ټویټ کې د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز دغه بیان په حق باندې ویلي چې د ادارې احترام پکار دی او د عدالت نه غوښتلي دي چې دغه ریاستي ادارو باندې لګېدلې دا سنگین تورونو د دې پلټنې وکړي اسلام آباد نه په دې حق لا د موږ د خبريال الیاس خان یو رپورټ سره پام راګرځو
ډیوا ریډیو چې په دې اړه د وتلي قانون پوه لطیف افریدی نه وپوښتل چې د اعلی عدلیې د یو جج دپاره کوډ آف کنډکټ سوي او آیا دوی دا رنګې په ډاګه د ملکي ادارو پر ضد بیانونه یا ویناګانې کولی شي او که دې دپاره مناسب فورم ته رابطه کولی شي نو هغه وایي
سپریم کورٹ چیف جسٹس یا رئیس تعلق لري چې دا اول مداخلت پکې پکار آغا بیا سپریم کورٹ خبر کیده دینا خود چم با اعتبار نو چه یا با دا اسلام‌آباد های کورٹ چیف جسٹس تکزه دا اولی کم پاگه با دیسا کارواییو کی او یا لکه چه آغا خو عمومی تو عدلیه باندی یا با دتمادی کارکر را چه مسئله تونی نیمه دا ایسای دا طرفا او نیمه دا عدلیه دا طرفا و دا نور داری دا طرفا خرابی دی ترسو پوری چه دا ایسای مداخلت ته چه دا طالبان پا خیبر پختونخوا کی پختیر و کبالی علاقو کی چه پخواب ایو تویل دیر که دا طالبان تون دی ایسای جو کری تو جیجت شب دا یو خبر اکرا چه دا دیر زبردست کار کرده چه دا خبر اخکار اکرا او پکار دا جست دی تحقیقاتوش
جستیس صدیقی لخوا پالا عدلی و استکباراتی اداره لگولی شیوی تورونو پا جگڑا بانده های کورٹ بارز اسوسییشنز تقسیم لی دلکی گی
دا دا وایس آف امریکا دیواخ پرونه دا
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تامینا جنجوان نن کابل ته رسیدلی او د افغانستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره د هغه هیواد د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. راپورونه وایي میرمن تامینا په داسې وخت کابل ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي او امریکا هم له طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی او له افغانستان څخه راغلي راپورونه وایي صدر اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت یو بیا و طالبانو ته د ډزبندۍ وړاندیز کولو تیاری نیولی دی. افغان چارواکی وای په کوچنی اختر کې د اوربند نتیجې مثبتې وي او د افغانستان خلک هیله لري چې دغه تجربه په لوی اختر کې هم تکرار سي. د ډزبندۍ په هکله رپورټ راکوي اکمل روان له کابل.
د افغانستان حکومت وای د ولسمشرۍ منی پرتلونکي لوی اختر کې د اوربندۍ اعلانولو په پریکړې غور کوي. افغان چارواکو ویلي په وړو کې اختر کې د شوي اوربند پایلې مثبتې وي او د افغانستان خلک هیله لري چې په لوی اختر کې د جګړې د بندېدو لپاره د اوربند تجربه تکرار شي او د افغان حکومت هم د خلکو په دې غوښتنې غور کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویان شاه حسین مرتضوی وایي
د فکر اعلان شد یک تجربه و فرصت خوب هست. مردم افغانستان آرزو دارن که این تجربه ها تکرار شود و ما امیدوار هستیم که
دای وای هغه اوربند چې په وړو کې اختر کې شوی و یو ښه فرصت او تجربه و. د افغانستان خلک هیله لري چې دا تجربه تکرار شي او موږ هیله لرو چې وکولای شو په لوی اختر کې هم اوربند عملي کړو خو لا هم وخت لرو او کله چې په دې اړه برنامه جوړه شوه په اړه به یې له رسنیو سره معلومات شریکوو.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
افغان چارواکی وای کابل ته د افغانستان صدر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د لستنېدو وروسته د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته سیرمه نن مازیګر یو 14 شوي. د دغه 14 په اړه زیات معلومات لا تر اوسه نه دی راغلی خو ځایي رسنۍ وایي چې په 14 کې د دوستم پلویانو ته مرګ جوبله اوښتی ده. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزی دیوه رډیو ته په خبرو کې ویلي چې 14 کې لږ تر لږه لس کسان وژلي شوي او 30 نور جوبل دي. جنرال عبدالرشید دوستم د شاوخوا 14 میاشتې جلاوطنۍ وروستو نن له ترکیې څخه کابل ته ستون شو او د پلویانو لخوا یې تود هرکلی سره مخ شو.
اسرائیل ویلي که چیرې د کریم شالوم پر پوله تر دوو ورځو پورې کراري وي نو بیرته به یې خلاصوي. دغه پوله د غزه یوازینی اقتصادي پوله ده. د اسرائیل د دفاع وزیر اویکتور لیبرمین نن د یکشنبې پر ورځ ویلي که نن او سبا داسې وزوي لکه پروندنی نو د سه شنبې پر ورځ به د کریم شالوم پوله وادي بڼې ته راولي. نوموړي ویلي له 1 مارچ څخه د فلسطینیانو له مظاهرو وروسته د شنبې پر ورځ وضع برابره وه. هم پرون د حماس ډلې ویلي وو چې له اسرائیل سره یوې لوزنامې ته رسېدلي خو اسرائیل د ډزبندۍ د دغه تړون پخلی نه دی کړی.
اسرائیل د امدادي تنظیم وایټ هیلمټس قریبا 800 رضاکاران او د هغې خاندانونه د شام نه وباسلي. دغه رضاکاران تېره شپه د بسونو په قافله کې د اسرائیل فوز په حفاظت کې اردن ته رسولي شوي. د اسرائیل دفاع وزارت دغه امدادي کارکوونکي عام خلک یاد کړي. په ټویټر خپل یو پیغام کې آی ډی ایف وایي د جنوبي شام نه دغه خلک یې په دې روباسلي چې د دې ژوند ته خطر و. آی ډی ایف تر مخه دغه خلک امریکا او یورپي ملکونو په خواست راوستلي شوي.
د امریکا یو والا فوجي چارواکي ویلي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په خپل خبره درې دونکو سړی دی. په کوریا کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال وینسټ بروکس ویلي کله چې کوریا د کال 2018 په نومبر کې آخري میزایل ازموینه کړې ده، له هغه وروسته د پیانګ یانګ د خبرو او عمل څخه ښکاري چې تګلاره یې بدله کړې ده. جنرال بروکس د شنبې په ورځ کولاراډو کې د اسپین په نوم یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوله.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړي چې اوس مهم پام راګرځو. تفصيلي ريپورتونه ولوري ته په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وای د ډیر اسماعیل خان په سیمه کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د ایالتي اسمبلی یو کاندید او پخوانی وزیر اکرام الله ګنڈاپور په ځان مرګ برید کې وژل شوی دی. د پولیسو سیمه ایز مشر منظور افریدی جی وته ویلي دا پیښه نن د یک شنبې په سهار کلاچی سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې اکرام الله ګنڈاپور د انتخابي کمپاین لپاره له کور څخه روانو. عدنان بیٹنی نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا انتهای سویلي ضلع ډیرا اسماعیل خان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی حلقه یو کمسل کاندید او د تیر شوي ایالتي پارلیمان وزیر اکرام الله ګنډاپور په ځانمرګي برید کې وژل شوی. په نوموړي نن سهار ډیرا اسماعیل خان شارګوټي څخه نږدې 15 کیلومتره لرې وریال ویتیس د هغه په پلارني سیمه کولاتسي کې ځانمرګي برید شوی وو او د برید په نتیجه کې دوی سره د خپل ساتونکو او ډرایور روبل شوی وو. تر پرژل کې دوه وروسته ګنډاپور او د هغه ډرایور ډیرا اسماعیل خان کې پوزي روختون تبدل شوی او درملنه په وخت پر ژوند لاسه ور کړی. د ډیر اسماعیل خان پولیسو افسر ډی پی او ظهور بابر افریدی د ګنڈاپور ته وشل کېدو په خلای وکړ او ډیوا سره حال تیرولو پر مهال او ویل دغه پیشن ان سحر رامنست شوی او اکرام ګنڈاپور د خپل کور څخه د انتخابي کمپاین تر روانېدو پر مهال ځانمرګ برید تر سره شوی. د دوی په خبره دی پیښه په نتیجه کې د ګنڈاپور بلټ پروف ګاډه ځانمن شوی او د پیښې ځای څخه د ځانوژن کې سر هم تر لاسه شوی دی. افریدی زیاتوی د اکرام ګنڈاپور او د هغه ډرایور پر شمول د ګنڈاپور شخصي ساتونکو او دوه پولیس سرتیری هم د برید کې سخت ژوبل سوي دي. پولیس افسر وای ژوبل سوي کسان ډیر اسماعیل خان سیمته انتقال کړی شی او ګنڈاپور او د هغه ډرایور حالت شنو او دوی لپاره د اسلام آباد تړلو لپاره الیکاپټر تنظیم برابر وو چې تر دې وړاندې ګنڈاپور خپل ژوند له لاسه ورکړی. د پولیس افسر افریدی په خبره په سیمه کې خطر موجود و او ګنڈاپور ته د ساتنې لپاره ډیرلس پولیس سرتیری هم ورکړل شوی وو، خو نن سهار چې هغه کمپاین تطلو پولیس نو خبر کړی.
څلور زخمیان دي، یو د شهید شو. سکیورټي اوسره وایي ځان سره نه بوله، دوه اوسره وه، دواړه یو سیریس زخمي دی. یو هغه
د دغه برید مسولیت تر دې مهاله کومې مسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخستی. اکرام ګنډاپور د صوبې حلقې یو کمسل کلاچی څخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید وو او تیر شوي صوبایي پارلیمان کې د صوبې د کارکلي وزیر هم پاتې شوی وو. د دوی په ځانمرګي برید کې وژنې ته سخت غبرګون ویل کېږي او لنډمهاله حکومت، سیاسي مشرانو او د ټولنې هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک یې په کلکه سره غندنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په دې برید خفګان څرګندونه کړې او کم پرسته ډلې عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین په دې پیښه په الیکشن کمیشن سخت ټاکونه کړي او ویلي پاکستان کې د ټاکنو کمیشن کاندیدانو او سیاسي مشرانو ته تحفظ ورکولو کې مکمل له ناکامۍ سره مخامخ دي. دوی ټویټر پیغام کې د ګنڈاپور کورنۍ سره د غمرازۍ اظهار هم کړی دی. یړ دیوی د اکرام ګنڈاپور ورور اسرار ګنڈاپور چې د صوبې په تیرشي پارلیمان کې د قانون وزیر وو، کال 2013 اکتوبر په میاشت کې په خپل حجره کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی وو. په دې برید کې د اسرار ګنڈاپور په شمول 13 کسان وژل شوی وو. د برید مسولیت وسلوالو په خپل غاړه اخسته وو، خو د ګنڈاپور کورنۍ په دې برید کې د ګوند یو بل غړی او د صوبې مالیه وزیر علي امین ګنڈاپور تورن کړی وو. علي امین دغه تورن رد کړی دی. بل لور ته په بنو سیمه کې د صوبې په خوانی وزیر الله او د متحده مجلس عمل کاندید اکرم خان دورانی باندې یو ربیا ډزې شوی چې پکښ نو موړی بچ پاتې شوی دی. او اکرم دورانی په تیر اونۍ کې دغه دویم برید دی. په ډیر اسماعیل خان کې دغه ځانمرګ برید په داسې حال تر سره شوی چې روان انتخابي کمپاین پر مهال د پېښور عوامي نشل ګوند هارون بلور او د بلوچستان په سراج رئیسانی ځانمرګ بریدونه تر سره شوی چې نږدې تر شلو نه زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپي شوي دي. عدنان بیٹنی، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
نن سهار د خیبر پختونخوا صوبائی حلقے پی کے نہ نوی کلاچینا د پاکستان تحریک انصاف گند کاندید اکرام اللہ گنڈاپور په یو ځانمرګی برید کې وژل شوی. سورز وړاندې د عوامي نیشنل گند یو بل کاندید هارون بلور او د غشن په بلوچستان کې د بلوچستان عوامي گند کاندید سراج ریسانی هم په ځانمرګی بریدونو کې وژل شوی او تر اوسه پورې مرګ جوړ له د 200 نه اوخته ده چې عامو کسانو ته سره مرګ جوړ شوې ده. کاندیدانو ته کم رقم پیښې لري، د پر شا کم قوتونه دي او څه ترلاسه کول غواړي، د دې اهدافو د دې تشدد پر شا باندې د دې غرض دې څه دی، او ریاستي ادارې دې ته څنګه ځوابونه وایي، کومې تیاری ورته نیولې. ډیوه ریډیو څېړنکار اسماعیل خان سره زموږ همکار سمین احسن په دې باب خبرې کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
دا څه دي چې خطر هم موجود دی او پرون بل ورځ هم چې کم پریزنٹیشن شوی دی، دغه تا بریفینګ ورک کړی شوی دی د سینټ سټینډینګ کمیټه ته، د نېشنل کاونټر ټیرریزم اتھارټي یا د نیک تا دا اړه نو پاره کې ورته دا ویل شوی دی چې خطر موجود دی. ګڼ شمیر سیاسي مشران ته او وی کې باقاعده نمونه هم ورک کړی شوی، خو یو خبره ده پاره کې د اسرار ګډاپور نوم پکې نو یادارنګ کته سو ته وګوره پښا لاړ شه او بلور نوم پکې نو. البتہ دا خبر ضرور وچ پاغه کې دی تا ټیکس او دا دغه ورته وږي په دای ته پټوا چې دا پرابلم دا مسلې جوړې دي شي، نو هغه کې خود لشو چې په کم کم ځین کې ممکنه تو شو باندې مسلې جوړې دي شي او خطرات موجود دي سیاسي مشارانو ته. نو زما خپل خیال دی چې ادراک او یو دغه په بازو کار معلومات چې کمی دي دلته کې د پاکستان کې د استخباراتو معلومات یا خو د ټیټ معلومات یا د سيتي دغه یو جنرال دغه عمومي توګه باندې ورته دغه خوي چې سکیلی شي، خو ورته پته نه چې په کم وخت کې کم ځای کې بکیږي، د چا فرصت بکیږي او په کم حالاتو کې بکیږي. نو په هغه کې دا څنګه رنګ پیښو شي، خو دا د چې معلوماتو پاکستان کې دته کې چې کم بریفینګ شو پای کې ورته ورا شو و چې دا څه کیږي.
د دې نه علاوه چې نیکټا خبرداري ورکړی وو، د ځینی سیاستدانانو نمونه سرګند کړي وو چې د هغوی ژوندونو ته خطر دی، امنیتي انتظاماتو په حواله سره به تاسو څه وایي چې آیا هغه شانتي امنیتی انتظامات اغستې شوی وو چې د دغه خطر مخنیوي کوونه شي، نو د دینه کیدونکو نقصان کم نه کم کیدای شي؟
دا څه دي چې بازي کوم دا سي لوی دغه دي سیاست مداران دي اغي ته خود حکومت دا ډخه سکیورټي یا کم دا سي دغه دي چې حکومت ته پتر چې د یو ته خطر دغه ته سپاره فسنه بندوبست کړی دي، او دغه رنګ کسان چې اغي دومره په عامو دغه باندې وي هغوی ته مشکل زیاتی، ځکه چې انتخابات خامخا جلسې جلوس کوي، خلکو له وردی د خلکو حجرو ته ځي، مزل کوي، یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دغه رنګ کسانو ته چې کوم دی داسې سپت نه لګي چې د دې ژوند ته واقعتا څه خطر شته او که نشته، او کوي نو په خپل انفرادي توګه باندې بعضی کسانو خپل ګامونه پورته کړی دي، ځان له خپل سکیورټي بندوبست کړی، ځان له چې کوم دی نو د بولټ پروف د ګاډو بندوبست کړی، د ګاز بندوبست کړی، نو په انفرادي توګه باندې دغه ست د هغه رنګ زه نه پوهیږم چې د حکومت په واسطه په تاسو کې باندې وي چې هر یو کس په انفرادي توګه باندې سکیورټي وته ورکی. یو مشکل کار دی، ځکه چې ما ته پته چې امیدوارانو اکثر خپل ذاتی توګه باندې چې خپل وس او خپل لږه رسیدو هغه حساب سره خپل ځان لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وایي د ډیر اسماعیل خان په سیمه کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د ایالتي اسمبلۍ یو کاندید او پخوانی وزیر کرم الله ګنډاپور په ځانمرګي برید کې وژل شوی او هم د دغه ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک د پیښې غندنه کړې ده او وایي د دوی و کاندیدانو ته ګواښنه کیږي او حکومت باید د تحریک انصاف د کاندیدانو د ساتنې لپاره بشپړه ګامونه واخلي. د پرویز خټک سره زموږ همکار رحمان بنیری یو مرکه کړې ده او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
کرام نن د پښتو صف د موږ کابینه کې وزیر مو او ډېر افسوسناک واقعه نن شو او موږ ته ضرور باندې د اسلام له شی وو هم شهید شوی دی اسرار ګنډاپور او موږ لو منیسټر وو کی دا ډېر افسوسناک واقعه ده او الله تعالی دې په جنت نصیب کړي. د زړه انسانو
خټک صاحب ستاسو ګوند ته دا ځل د پاکستان چې کوم ادارې دي دا غو لخوا ویل شوی دي چې خطرې دي دړکی یا غواخونه درته شوی دي ستاسو د ګوند غړو ته؟
بالکل دا تریټس وره موجود دي او مخکنه الله کو ډېر خوشي خو دا تریټس موجود دي او ډیفینټلی موږ خو خیال سره کوو چې دا ماشي حادثه بیا ونه شي.
الیکشن کې خو وخت ډیر کم پاتې شو بیا هم کمپاین روان دي نو تاسو د ګوند کمپاین چې دی هغه به هم داسې روان وي کنه تاسو ستراتیجی یا تګلارې بدلوي سورز لپاره؟
کمپاین خو روان دی زه اوس کمپاین فل سپیډ کوي کمپاین خو نشي سٹاپ کړی دا غوډې جلسې دی وخت پروګرامونه دي الله تعالی نه نو غوډو څخه خو په دې وخت نه پاکستان خلاص
امنیت یا سکیورټی لپاره تاسو سره ډیماندز غوښتنې لري چې د دې کاندیدانو ته یا امیدوارانو ته ورکړل شي په دې حالاتو کې؟
دا ډېر ضروری و چې هر کاندید په کار کې سکیورټی ملول شي او ځکه چې جلسې یا سکیورټی د حکومت ځمګاری ده چې دا سکیورټی هغه په کار کې پروواید کوي هر ځای کې کمزوري شي د نو
ستاسو د ګوند مشر عمران خان صاحب ته اکثر زیات خلک راغونډيږي او سوزله منګه په سوشل میډیا ولیدل چې خلک ورنږدې ورته غواړي غته نو تاسو فکر کوئ دا غ په جلسو کې اوس د خلکو سره نږدې ملاوېدل یا ورته چې دی غ د مشکلاتو سبب ګرځېدې شي؟
بالکل عمران خان ته ښکته دی خو الله تعالی شکر دی تاسو پر خیر دی او مو ټول الله په سره باندې او حکومت هم ځمېداري ده چې سکیورټی عمران خان ته فل سکیورټی ورکړي وسمه کاندید چې پاکستان کې د ټولو په سکیورټي په کار ده.
تاسو ته پرویز خټک سره پخپل د صوبې اعلی وزیر پاتشي وی په هم او دو باندې پاتشي وی وز بیا امیدوار دی او شمیر حلقونو نو پخپل تاسو ته هم اس غواخونه شوی دی د خپل غیار ته امنیتی دارو پیغام در لګلې
ما ته اوس داسې تر ته ورنه راغلی خو سکیورټي ما سره یې پولیس موجود دي او خپل سکیورټي خال ساتي.
څوک کې دا حمله تاسو فکر کوي د پساش څوک کې دی شي؟
دا مونږ یې سم نشو ویلې دا څوک دی کدی کې رنگ رنگ شکو شوبا دي چې دې کې بهر ملکونو نوم کې دي شي ډیفرنټ خبر را رسي مونږ تاسو ته انفورمیشن باندې نشو ویلې دا څوک دی.
پرویز خټک صاحب ډیره مهرباني.
ډیره مهرباني خو خوشاله
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
په پاکستان کې د 25 جولای د انتخاباتو لپاره په مردان کې د الیکشن تیاریانې خو په زور سره روانې دي او دغلته ډیر غټ غټ کاندیدان دي چې د مردان نه ولاړ دي. یو خو د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی دی کوم چې عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ساتي. دغه شان د تعلیم چې کوم صوبایي وزیر وو عاطف خان هغه د پاکستان تحریک انصاف لخوا دغلته ولاړ دی او دغه شانتې وفاقي وزیر خواجه محمد خان هوتی پخوانی هغه د پیپل پارټۍ لخوا دغلته ولاړ دی. د مردان نه ان ای 20 ان ای 21 او ان ای 22 دی کې به انتخابات کیږي. دغه شندې صوبایي سمبلو لپاره هم به انتخابات کیږي. څه تیاری نیول شوې دي؟ کوم امنیتي تدابیر پورته کړی شوې دي او امنیتي اهلکار یا امنیتي چارواکي څه وایي چې سره کوم چیلنجونه دوی په 25 مئی باندې تمه ساتي چې دا به مخې ته راشي؟ ریاض حسین د مردان د الیکشن چې کوم چاپیریال دی دغه ته چې کومه فضا جوړه شوې ده هغې ته د رپورټ په شکل کې کتنه کړې. ستاسو په مرته راګرځوم.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم په 15 جولای عام ټول ټاکنې سره درسولو لپاره سکیورټی پلان جوړ کړی شوی دی او په ټول صوبه کې 15,000 امنیتي چارواکي او پاکستانی ځواکونه ځای په ځای کړی شوی دی او په ټول صوبه کې د 2,500 امیدوارانو ته د ووټ اچولو لپاره انتظامات سره رسول شوی دی. په مردان ریجن کې هم د امنیتي چارواکو لخوا پولیس ځای په ځای کړی شوی دی چې عام وګړي په اسانه د خپل رائے اظهار وکړي. په دې حق له په مردان دله کې د هډ کوارټر پولیس ډی ایس پی ډیو ریډیو ته وویل چې په سیمه کې په دننه او بهرني لارو باندې ناکې لګولې شوې دي او د عامو ټول ټاکنو په ورځ باندې نپري نور هم زیاتوي.
بس دې پر هم مکمل یو جامع پلان تیار شوی دی. دلې په کم حساس مقامات په دې کې ناکبندې دي. زمون کیو آر ایس فورسز یې هغه به اکټیو وي. بل په پولیس سټېشنو باندې چې څو د موږ سره سم اویلیبل سټرینث سو هم ته ملایوي د هغه مناسبه سره ډیپلوی
په خیبر پختونخوا کې د ټول ټاکنو په ورځ په مجموعي توګه 2,500 امیدواران چې پکې 3,615 د قومي اسمبلی او 8,895 د صوبایي اسمبلی کاندیدان شامل دي ته عام وګړي ووټونه اچوي. په صوبه کې د قومي اسمبلی یو کم سلویخ او د صوبایي اسمبلی 99 حلقو د پاره ټول ټاکنې کیږي خو په دوه چوکو باندې په امیدوارانو د حملو وروسته ټول ټاکنې ځنډولې شوې دي. په مردان ضلعه کې په مجموعي توګه 1,010 پولینګ مرکزونو کې 514 انتهایی حساسه ګرځولي شوې دي. په حساسه پولینګ مرکزونو سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې شوې دي او په دغه مرکزونو زیاته او خصوصي نپری لګولې شوې ده. په مردان ضلع کې دفعه 1,040 لګولې شوې ده او د ضلع حکومت لخوا په پولینګ مرکزونو کې د موبایل د استعمال اجازه هم منع کړې شوې ده. مشر خبریال مسرت آسیوایی په مردان ضلع کې وړاندې هم په ټول ټاکنو کې غیر قانوني فعالیتونه راوړاندې شوې دي او په دې سیمه خاص نظر ساتل پکار دي.
درې پخوانی وزیر لګن افتاب شیرپو، پرویز خټک، حیدروتی د دې ریجن په دې الیکشن کې حصہ اخلي. د دې ریجن خاص طور باندې 400 حواله سره او بیا د مردان ډیسټریکټ کې کوم دی نمازي کې من ګورو د دې تاریخ د صفات جلد احساسیت ډیر زیات شته. د دې حواله سره د ما خیال دار چې د لا انفورسمنت ایجنسی دی ادارې دی اغیلا د حواله سره ډیر کوټلی اقدامات به کوم دی کول پکاري او بل د مردان یو تاریخ پاتې چې کوم تیر لوکل باډیز الیکشن په اړه کې هم داس قسمه پیښې چې کوم دی مخې ته راغلي وي.
او 400 ضلع کې شپږ سوه اته یا پولینګ مرکزونو کې 450 مرکزونه زیات حساس دي او په سیمه کې د پولیس او پوست کارکونکو د وړاندې رسیدلی دي. همدغه شان په سوابه او نوخار ضلعو کې هم د امن او امان برقرار ساتلو لپاره په مجموعي توګه 3,000 د پولیس کارکونکو او ځواکونه خپل کار سرته رسوي. په سوابه ضلع کې د امن او امان برقرار ساتلو او په ټول ټاکنو کې د کار سرته رسولو لپاره د تربیه ورکشاپ هم سرته رسول شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
ګران دونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبرونه تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اورئ. زموږ خبرونه تاسو زموږ په پاڼه باندې هم لوستلې کتلې او اوریدلې شئ. د وی پاڼې پته ده voadivanews.com. پدې باندې تاسو زمونږه تیر پروګرامونه هم کتل شي را روانه چې کوم خبرونې دي داغه معلومات هم تر لاسه کول شي چرته زما مونږ په لګو شیبو کې تاسو درازو په اسلام آباد کې د اسلام آباد های کورټ د جج بیان پاغي باندې د پاکستان د فوز عکس العمل او په افغانستان کې د سولې عمل په حق باندې رپورټونه په بل برخه کې لرو چرته زما د وایس اف امریکا دی خبرونه
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وخت سعودي په کوټه کې د مارشام 8:30 بجې او کابل کې 8 او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 11:30 بجې دی. یو ورمو بیا په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
خیبر پختونخوا کې امنیتی چارواکي وایي ډیر اسمل خان کې د تحریک انصاف ګوند یو کاندید اکرام الله ګنڈاپور په ځانمرګي برید کې وجل شوی. تحریک طالبان د پیښې پړه په سر اغستې.
د پاکستان د فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR په ټویټر باندې ویلي چې د های کورټ جج شوکت صدیقی پر ریاستی ادارو باندې سخت تورونه لګولې دي او سپریم کورټ یې د هغه په ضد کارروي وکړي.
د پاکستان د بهرنو چارو سکرتره تهمینه جنجوه نن کابل ته رسیدلې او د افغانستان د بهرنو چارو لمرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره یې دغه هیواد سولې او امنیت په اړه خبرې ترې کړې. څېړونکي وایي دا وارې ټولې غاړې امن ته جمن ښکاري.
چې کوم هغه ابتدایي سټیپس غشتل پکار دي ګامونه هغه داسې ښکاري چې هغه پورته کیږي او هغه چې دی یقینا به چې دی افغانستان کې امن او سلامتي حوالے سره ډېر پوزېټیو اثرات مخ
او سم د دې خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وایي د ډیر اسماعیل خان په سیمه کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د ایالتي اسمبلی یو کاندید او پخوانی وزیر اکرام الله ګنڈاپور په ځانمرګي برید کې وژل شوی. د پولیسو سیمه ییز مشر منظور افریدی جوته ویلي دا پیښه نن د یک شنبه په سهار کلاچی سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې اکرام الله ګنڈاپور د انتخابي کمپاین لپاره له کور څخه روان و. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی دی. اکرام الله ګنڈاپور د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې وزیر و. تر دې لمخه د هغه ورور اسرا الله ګنڈاپور هم چې وزیر وو په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک د دغه پیښې غندنه کړې او وایي د دوی و کاندیدانو ته ګواښنه کیږي او حکومت باید د تحریک انصاف د کاندیدانو د ساتنې لپاره بشپړه ګامونه واخلي.
د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یو مشر او پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی په ګاډی نامعلوم وسلوالو ډزې کړې خو نوموړی پکې روغ پاتې شوی. په اکرم خان دورانی دا دویم برید دی. ښاغلی دورانی د متحده مجلس عمل د قومي اسمبلی لپاره د حلقه ان ای 15 نه کاندید دی او نږدې 10 ورځې وړاندې د ده په کاروان باندې 14 هم شو وه چې پکې 4 تنه وژل شوي وو.
په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره ټاکنې په 25 جولای کېدونکې دي او ځایي چارواکي وایي تر اوسه 3 کاندیدان د انتخابي کمپاین په مهال وژل شوي دي چې پکې د اکرام الله ګنڈاپور تر وژنې له مخه په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید هارون بلور او په مستون کې د بلوچستان عوامي ګوند نواب زاده سراج ریسانی هم شامل دي. امنیتی چارواکي وایي تر اوسه په انتخابي کمپاین کې تر 200 زیات کسان د ترګري په پیښو کې وژل شوي دي.
د پاکستان فوج د اسلام آباد های کورټ د قاضي جسټس شوکت عزیز صدیقی د هغه تورونو د پلټنو غوښتنه کړې چې په نوموړي ویلي وو د ملک استخباراتي اداره ISI په عدالتونو کې سیاسي مقدمو په فیصلو کې لاسوهنه کوي. د فوج بیان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر یو بیان کې د جسټس صدیقی د خالی یا د شنبه پر ورځ د بیان غبرګون سرګند کړي او د ستر کمې څخه خواست کړي په استخباراتي او امنیتي دارو د لګول شوی تورونو پلټنه دی وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه جنجوه نن کابل ته رسیدلې او د افغانستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره د هغه هیواد د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. راپورونه وایي میرمن تهمینه په داسې وخت کابل ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندې شوي او امریکا هم له طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی.
افغان چارواکي وایي کابل ته د افغان صدر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لستنې دوبرستو د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر په سیر مان نن مازیګر یو 14 شوي. د دغې په اړه نور معلومات خو نشته، خو ځایي رسنۍ وایي په 14 کې تر اوسه 10 کسان وژل شوي او 30 کسان ژوبل شوي.
اسرائیل ویلی که چیرې د کریم شالوم پر پوله تر دوو ورځو پورې کراری وي نو بیرته به یې خلاصوي. دغه پوله د غزه یوازینی اقتصادي پوله ده. د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمین نن د یکشنبې پر ورځ ویلي که نن او سبا داسې وضه وي لکه پروندنۍ، نو د سه شنبې پر ورځ به د کریم شالوم پوله وعادي بڼې ته راولي.
اسرائیل د امدادي تنظیم وایټ هیلمټس قریبا 800 رضاکاران او د هغې خاندانونه د شام نه وباسلي او اردن ته یې رسولي. د اسرائیل دفاع وزارت دغه امدادي کارکوونکي عام خلک یاد کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د واشنگټن ډی سی نه نیخ په نیغه تاسو زمونږ غوړی. پاکستان کې د 15 مئی په انتخاباتو باغې باندې په ګرد نړۍ کې یو لحاظ سره بحث شروع شوی، او د پاکستان په طاقتور فوز او د هغې استخباراتي ادارې ISI باندې تور لګي چې د خپل خوښې نتایج ترلاسه کولو لپاره یې د وړاندې څخه د تشدد لار اختیار کړې. مطبوعات په دې حقله باندې نور سوایي او د سیمې په حقله څه خبرونه دي؟ زموږ همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې. ساسو پام ورته راګرځو.
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز او د برطانیې په مشهور اخبار ابزرور کې پاکستان کې په 15 جولای کې دونکو عامو انتخابونو کې د پاکستان د فوز د مداخلت په حق له تفصیلي رپورټونه خواره شوي دي. دواړو اخبارونو د خپل رپورټونو په سرخو کې لیکلي دي چې فوز د خپل نیازبین د عمران خان په اقتدار کې دراوستو د پاره د نوکو پوندو زور لګولې دی. په دې موضوع نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي رپورټ په سر کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان فوج د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند انتخابي امیدوارانو پسې کوتک راخستی دی او په هیڅ ډول انتخابونو کې برخې اخیستو ته نه پرېږدي. د دې لوی سبب دا دی چې د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند مشر او درې ځله پاتې شوي وزیر اعظم میاں نواز شریف د ډیر وخت نه حکومت کې د فوج د مداخلت ختمولو او په خارجه او دفاعي پالیسۍ د جمهوریت حکومت د اختیار د مضبوطولو لپاره فوج سره خکر اړم کړی دی. اخبار لیکي چې د مسلم لیگ نون ګوند د نامتو غړو د مختلفو عدالتونو له طرفه په مختلفو مقدمو کې د سزا کېدو وروسته د پاکستان فوج اوس د میاں نواز شریف د مسلم لیگ د لاندې سطحې انتخابي امیدواران رئیسار کړي دي او قسمه قسم الون بلون پې تیری. نیویارک ټایمز لیکي چې ځینو انتخابي امیدوارانو د پاکستان د فوز دا مداخلت یو نرم فوزي انقلاب بللی دی. د فوز د مداخلت لوی فائدہ عمران خان ته رسول او د وزیر اعظم په منصب داغه کینول دی. عمران خان په کال 1992 کې د کرکټ د ورلد کپ د ګټلو نه مشهور شوی دی، خو سیاسي نقطه نظر سره عمران خان افغانستان کې د امریکای د فوز خلاف د طالبانو د روان جنگ په حق کې دی او هم په دې سبب د پاکستان د فوز ډیر نازولې امیدوار دی. خو نیویارک ټایمز لیکي چې بلخوا میاں نواز شریف دی چې د وزیر اعظم په حیثیت د ملک د خارجه او دفاعي پالیسو د فوز د ولقین د آزادولو د پاره فوز سره خکر اړم کړی دی. د فوز په نظر کې د میاں نواز شریف بل ناخوخه عمل هندوستان سره د پاکستان تعلقات خکول دي. رپورت زیاتوي چې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په فوز تور پورې کړی دی چې د نون ګوند د انتخابي امیدوارانو د نااهله ګرځولو د پاره په عدالتونو فشار راوړلی دی. په دې لړ کې اخبار پنجاب نه د نون ګوند یو امیدوار د خاغری سراج ذکر کړی دی. په چا چې اول خو فوج د وفاداری بدلولو زور راوړو، خو چې خاغلی سراج اونه منله نو بیا ورله په کاروباري ګودامونو چاپی وهلی او اوس په قسمه قسم مقدمو کې گیر کړی دی. خو د فوج ویان جنرل آصف غفور دی هر سنه انکار کړی دی او ویلی دی چې د خاغلی سراج خلاف د تیر یو نیم کال راسي حکومتي پلټنې روانې وي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې د خالی په ورځ د اسلام آباد هائی کورټ یو جج جسټس شوکت عزیز صدیقی د فوج د مخبره په ISI اداره الزام لګولې دی چې په عدالتي معاملو کې ګوتی وهي او ججان مجبورۍ چې د میاں نواز شریف او د هغه د ملګرو او خپلوانو خلاف فیصله ورکړي. په دې لړ کې پینډه کې وکیلانو ته د جسټس شوکت عزیز صدیقی تقریر او په فوج په ډاګه الزامونه لګول په سیاست کې د فوج د مداخلت یو بل مضبوط عوامي فرد جرم ګڼلې کیږي. اخبار لیکي چې سیاست او انتخابونو کې د فوز د مداخلت خبرې نن سبا د پاکستان په هر خار خاریا او انچ د کلو په لارو کوسو کې هم کیږي. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخر کې د لاهور د انګریزي ژبې د ډیلی ټایمز نومي اخبار د مدیر د رضا رومي په حواله لیکلی دی چې د فوز کوشش دی چې یو ځوړند پارلیمان منتخب شي چې هغه نه خو د فوز په بجټ کې د کمی کولو جوګوي او نه ترې نه خارجه پالیسي واپس اخیستی شي. فوز د موجوده انتخابونو په نتیجه کې یو داسې حکومت جوړول غواړي چې صرف د لارو کوسو او د وینړو نالو صفا کولو او د ونو کرلو کارونه کوي. خو دا هم یو حقیقت دی چې د پاکستان آئنده حکومت ته د ملک دننه د ترهګرۍ، هندوستان او افغانستان سره د موجوده ترخو تعلقاتو، امریکې سره د ورځ په زیاتی خرابیدونکو حالاتو او د خوړندو او د مرسپونو اقتصادي حالاتو غوندې سنگینې مسلې په انتظار دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ده قدرمن اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرځو ځینې نورو رپورټونو لوري ته. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټري تخمینه جنجوه نن کابل ته رسیدلې او د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي سره د هغه هیواد د سولې او امنیت په اړه خبرې کړې دي. تفصیل له کابل حکمل روان په دې رپورټ کې راکوي.
په پلازمینی کابل کې نن د یک شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په کچه ګډه ناسته ترسره او په دې ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالې تمینا جنجوغه په مشرۍ رغلی پلاوی ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ویلې په دې ناسته کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان د پلي کېدو په څرنګوالي چې هغه څه ډول د عمل پلان پلی شي خبرې کیږي او همداراز به له اسلام آباد څخه د لی دی همکارۍ په تړاو هم غوښتنه کیږي. دی پاکستان دی بهرنیو چارو وزارت مرستیال تمنا جنجوغه دی عمل کاری پلان ته وینا کړیا او کاری پلان دی عملی کولو په لړ کې دی خپل هیواد دی رښتینی مرستې ژمنه کړې. دی نړیوالو چارو سیاسي چیرونکي استاد نصرت الله ستنګزی دی افغانستان او پاکستان دی بهرنیو چارو وزارتونو په کچه دی ګډو ناستو تر سره کېدل غزناک غنیا وای. دی کابل او اسلام آباد ترمنځ دی باور جوړونه په سیاسي اقتصادي تر هرګرۍ سره د مبارزې او په فوزي همکارۍ د پیل لپاره به مثبتې پایلې ولري.
هر اقدام چې د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ترسره کیږي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د سولې په لړۍ باندې مثبت تاثیر درلودلی شي. اما اصلي او ستراتیژیک خبر دا ده چې پاکستاني چارواکي واقعا هغه شی چې وایي په هغه باندې عمل وکړي، یعنی هغه لریوالی یا سوء تفاهم چې د اسلام‌آباد ترمنځ ده هر کله چې دا په ستراتیژیک لحاظ سره حل شي داسې مذاکرات به ډېرې ګټورې وي.
دی ولسی جرګې غړی خلید پښتون وایي هغه غونډې چې د پاکستان او افغانستان ترمن ټولې هغه ناستې چې د سولې د راوستو د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو د ښه والي لپاره ترسره کیږي یو مثبت اقدام دی.
اساسي ټکی دا دی چې څنګه وتوانیږو هم هغه اعتماد چې د لاس ورکړ شوی دی د پاکستان او افغانستان د رابط ترمنځ، خصوصا د پاکستان په هکله چې دوی همیشه په خپلو کارونو او خبرو او تعهداتو کښې صادق نه ښکاري. زموږ غوښتنه ارزو د افغانستان د ملت دا ده چې پاکستان په خپلو ټولو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان په سوله کې یو کلیدي رول ولوبوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان په جوړېدو کابل ته شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاهد حکان عباسی د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره خبرې وشوې او ژمنه وشوه چې د عمل په پلان کې به د سولې په پروسه، فوزي، اقتصادي، کډوالو او اړیکو په جوړېدو سره به یو له بل سره مرستې کوي. حکمل سادات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډی وخت خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
ګران اردن کو دا وایس اف امریکا ډی وخت پرونه تازه مونږ د واشنگتن ډی سی نه اوري د پاکستان د بهرنو چارو سکتره تهمینه جنجو نن کابل ته رسیدلې او د افغانستان د بهرنو چارو لمرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ملاقات کړي. دا ملاقات د افغانستان کې د امن او د سولې د راوستلو لپاره د پاکستان د هڅو یا د کاوشونو د هغه جمنې تسلسل دی کوم چې د پاکستان د دین وړاندې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي افغانستان ته تللی او دا جمنې افغانستان ته تکرار کړی وی چې دوی به په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره خپلې هڅې کوي. څېړنکاران وایي چې د پاکستان او د افغانستان استخباراتي ادارو ته د کار په حواله شوی دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو باندې مجبوره کی یا په دې باندې کانی کړي. دغه شانتې پوهان چې څومره په اسلام آباد کې دي هغه خوشبینه دي چې دا وارې دي تخکاری چې ټولې غاړې کو امریکا دا کو پاکستان دی او کو افغانستان دی او کو طالب وسلوال دي دا ټول دا ځلې امن ته جمن ښکاري. د اسلام آباد نه په دې حق لماندې رپورت زمونږ خبریال ارشد حسین را لېږي.
په داسې حال کې چې د افغان طالبانو د استازو او امریکني چارواکو ترمنځ د مخامخ خبرو راپورونه خواره دي او د پاکستان د خارجه چارو سکتر تهمینه جنجو و هم د یو پلاوي سره د افغانستان په سفر ده. نو سیړونکو وایي چې د پخوا په پرتله دا ځل رواني هلې ځلې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمون او د روغې جوړې په اړه یو څه سنجیدګي لري. په اسلام آباد کې د وتلي امریکني ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبریال شایق حسین وایي چې د افغانستان د جګړې په ختمون او د روغې جوړې په اړه پورته شوی ګامونه یو اوږد تاریخ لري. خو زیاتوي چې دا ځل په دغه هلو ځلو کې یو څه سنجیدګي په نظر راځي او خوشبینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو بل سره په رابطو کې تیزی بیا او بیا تیر په تیره د پاکستان او امریکې په اړیکو کې د راغلي تناو نه پس ګرم جوشي هغه نښې دي چې د افغانستان د سولې په اړوند امیدواري پیدا کوي.
زما مطلب دا دی ګزیر لګرا لند کما چې دا یو ډیر اوږد پروسس دی او ډیر مشکله پروسس دی. خو خبره ده چې موږ ته داسې چې کوم غو ابتدایي سټپس غشتل پکار دي ګامونه هغه داسې ښکاري چې هغه پورته کیږي او هغه چې دی یقینا به چې دی افغانستان کې امن او سلامتي حوالے سره ډېر پوزېټیو اثرات مختر.
اخوا سیلنکار او وتلی خبريال طاهر خان چې د افغانستان په چارو هم جوړ نظر لري وای دا اوس چې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د کاریز پلان لاندې کومه غونډه شوې ده په هغه کې د یوې ډلې دا هم ځمواري و چې افغان طالبان به د خبرو میز ته راولي.
انټيليجنس ایجنسی چې کوم د پاکستان او افغانستان مشران دي دوی ته دا ذمہواری ورکړل شوې وه چې دوی به د سولې په دغه عمل کې به د دوی یو زیات رول دی او په هغه باندې باسي. نو د سولې مذاکرات او طالبانو سره د روغې جوړې دا هم د دې پروسې یو برخه ده او دا خبره ستاسو درسته چې دا سره رپورټونه نشته ځکه چې رپورټونه دغې نه وروسته راغلل چې دا سره رپورټونه دغې نه وړاندې راغلل چې امریکایي خپل ډیپلوماټانو ته ویلي دي چې هغه طالبانو سره مخامخ خبرو دپاره کار شروع کی چمتووالی ونیسی. نو دا مثبت رپورټونه دي او اوبه کتی شي ځکه چې طالبانو ډېری مودې نه غوښتنه وه چې امریکا سره مخامخ خبرې غواړي. دغه ځای کې یو مشکل دا و چې کابل سره غي نه کوله. نو ښه خبره ده لکه کولې دی امریکا را دغه رپورټونو په بنیاد باندې نو امیدونه او هیلې خوشته چې کېدی شي دغه پروسه شروع شي او باقي کې د پرمختګ هم امیدونه او هیلې هغه سره تړلې کېدی شي.
د پاکستان او افغانستان د پیوستون او د سولې د دغه کاریز پلان تر مخه دواړه خواوې به 15 ډلې لري چې پکې سیاسي سفارتي پوځي استخباراتي اقتصادي او د کډوالو ډله شامل ده. او افغان ولسمشر هم په نږدې کې هیله څرګنده کړې و چې باید دغه کاریز پلان په عملي ډول یو څه نتیجې ورکړي. مطبوعات د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر سکتر محمد اکرام خپلواک د خپلې وای چې په نږدې کې د افغانستان او پاکستان د علماو یو مهمه غونډه هم کې دن کې ده چې پکې به په افغانستان کې د روانې جګړې په اړوند ورکړې شو فتوا باندې هم خبرې اترې وشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د
د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدر منوریدونکو، اوس هم یو بیا زو د افغانستان لوري ته، چیرې چې صدارتي ماڼۍ کې چارواکي وایي صدر اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت یو بیا و طالبانو ته د ډزبندۍ وړاندیز کولو تیاری نیولی. افغان چارواکي وایي په کوچني اختر کې د اوربند نتیجې مثبتې وي، او د افغانستان خلک هم هیله لري چې دغه تجربه په لوی اختر کې هم تکرار شي. تفصیل حکمل روان له کابله په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویان شاه حسین مرتضوی وایي هغه اوربند چې په تیر وړوکي اختر کې د افغان حکومت لخوا اعلان شوی و پایلې مثبتې وې، او د اوربند په تړاو د یو بل اقدام د اخیستو پر مسلې افغان حکومت څېړنه کوي. مرتضوی له ډیوې سره د یک شنبې په ورځ په خبرو کې ویلي، په راتلونکي لوی اختر کې د اوربند د بیا تکرارېدو امکان شته چې د افغان حکومت او یا هم طالبانو لخوا اعلان شي، او د اوربند د بیا اعلانېدو مسله چې د ولس غوښتنه ده افغان حکومت یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
تجربه و فرصت خوب هست، مردم افغانستان آرزو دارن که این تجربه ها تکرار شود. و
دای وای هغه اوربند چې په وړو کې اختر کې شوی و یو ښه فرصت او تجربه و. د افغانستان خلک هیله لري چې دا تجربه تکرار شي، او موږ هیله لرو چې وکولی شو په لوی اختر کې هم اوربند عملي کړو، خو لا هم وخت لرو، او کله چې په دې اړه برنامه جوړه شوه په اړه به یې له رسنیو سره معلومات شریکوو. د جمهور رئیس بیان مرتضوی زیاته کړه، د سولې د پروسې ملکیت او مشري د افغان حکومت په واک کې ده، او د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سولې له دې طرحې ملاتړ کوي.
کشورهای منطقه و فرامنطقه از این طرح حمایت میکنه. ایالات متحده آمریکا هم نقش حمایتی
دای وای دی افغانانو په مشرۍ او ملکیت دی سولې له پروسې دی سیمې او نړۍ هیوادونه حمایت کوي، او دی امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره دی سولې د مذاکراتو لپاره اسانتیاوي برابروي، او موږ امید لرو چې دې ټولو هڅو په پایله کې له طالبانو سره د مثبتو او رغنده خبرو د پیلولو هدف ته ورسیږو. د افغانستان حکومت په داسې حال کې په لوی اختر کې د اوربند د بیا ځل اعلانولو پر مسلې د غور کولو ویلي چې په کوچني اختر کې افغان حکومت د 13 ورځو اوربند اعلان کړی و، او طالبانو یې په مقابل کې 3 ورځې اوربند وکړ، او د اوربند له دې هڅو د افغان ولس په ګډون د سیمې او نړۍ پراخ ملاتړ څرګند کړ، او اوربند په بیا عملي کولو یې ټینګار وشو. حکمل صدات، امریکا غږ، دیوه ریډیو، افغانستان.
د 15 مئی د عام ټول ټاکنو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن هر کاندید دا یو شرط ټاکلی دی، او هغه دا چې دی به په خپل اغستلي ووټونو کې 10% د ښځو ووټونه هم لري، او پس ته دی به د کامیابه کاندید په توګه باندې اعلانولی شي. که کوم یو هم کاندید د ښځو 10% نه کم ووټ واغسته، نو هغه په انتخاباتو کې بریالی نشي ګرځېدلی. خو د پاکستان پخوانی قبایلی سیمې اوس چې کوم د خیبر پختونخوا برخه دي، او قبایلی ضلع دي، په هغې کې یا خو د دود دستور د وجې، او یا د نارینه چې کوم دغلته کوم نفوس دی یا چې کوم مشران دي، د هغې د فیصلو له وجې زنانه د الیکشن د دغې پروسې نه بهر ساتلی شوي دي. په دې کو یو خوا زنانه ګیلمندې دي، نو بلې غاړې ته کاندیدان هم وایي چې په قبایلي سیمو کې دوی ته د زنانو د ووټونو ترلاسه کولو کې ستونزې دي، او د الیکشن کمیشن نه د خپل دغه امر یا د دغې فیصلې ته بیا کتنې خواست هم کړی دی. ابراهیم شینواری دغه سیمې ته کتنه کړې ده، او د دې کاندیدانو سره خبرې اترې کړې دي، او دغه شانتې زنانو دغې غبرګون یې هم راغونډ کړی دی چې د راتلونکي الیکشن یا د ټاکنو د پروسې په هکله دوی څه امیدونه ترې لري او څه نظر پرې لري. د یو رپورټ په شکل کې تاسو ته وړاندې کوو.
د هیواد د نورو برخو په څیر د قبایلي ضلعو 12 د قومي اسمبلۍ څوکیو دپاره هم انتخابي کمپاین په آخري پړاو کې داخله شوی، او په دغه هلو ځلو کې نور هم تیزی راغلی. خو په ګرد دغه علاقو کې زیاتره د سیمې خزینه وټرانی د دغه انتخابي کمپاین نه یا خو ارادتن او یا د قبایلي او پښتني روایاتو او رواجونو په نوم لرې ساتلې شوي. تر دغه مهاله د هیڅ کومې قبایلي ضلع نه غیر د پاسنۍ کرمې چاته چې په خپله یوه خزینه امیدواره په ټاکنو کې برخه اخلي داسې کوم خبر نه دی لاسه شوی چې نارینه امیدوارانو خپل غږ یا انتخاب منشور خزینه وټرانو ته په موثره توګه رسولی، حالانکه په اجتماعي توګه د خزینه وټرانو شمیره کې هم دې پیړله اضافه راغلی. یاد دې وي چې د جولای 15 عمومي ټاکنو دپاره قامی د ټاکنو کمیشن دا شرط ایښی چې کوم امیدوار هم د 10% نه کم د ښځو وټونو ترلاسه کړي هغه به کامیابه نشي اعلانولی. د خیبر قبایلي ضلع په حل کدری 40 او 40 کې زیاتره امیدواران ګڼي چې د هغوی له اړخه پورته کړی شوي ځینې کامونو باوجود هغوی ته خپل غږ تر زنانه رسولو کې مشکلات دي. د خپل دغې مشکل په هکله د باډې سره تعلق لرونکی آزاد امیدوار معروف خان یې په دغه مشکلاتو قابو راوستلو لپاره که څه هم ځینو امیدوارانو یا خود خپل کورنۍ زنانو ته کور په کور د کمپاین ذمهواري سپارلي او یا د سیاسي ګوندونو خزینه کارکوونکي په محدوده کچه دغه وظیفې ترسره کوي، خو د متحده مجلس عمل په ټیکټ د حلقه ان درس اړیختن نه امیدوار مفتي اجاز خپله دغه کمزوري یا نیمګړتیا په ځایي رسمونو او رواجونو پټولو هڅه کوي او ورسره د ټاکنو کمیشن لخوا ایښودې شوي شرط باندې هم نیوکې کوي. خو په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو دغه کمزوریو نیمګړتیاو او مشکلاتو باوجود د سیمې باشعوره زنانه بیا هم خواهشمنه دي چې خپل د ووټ حق استعمال کړي او د دوی سره د کوم امتیازي سلوک هم ونه کړی شي. د خیبر ضلع لنډي کوتر سره تعلق لرونکي د طب یو طالب علم لی مشینواري نه یوازې د خپل ووټ اچولو ته لیواله ده، بلکې غواړي چې د هغوی دپاره دې ځانګړې غونډې هم را جوړې کړی شي.
زما دا خواهش دی چې زه ووټ ورکړم او انشاءالله تعالی زه به ووټ ورکوم، او ما غوندې نورې خویندې او نورې زنانه هم دا خواهش لري چې هغه ووټ ورکا. خو زمونږ په علاقه کې امیدواران ولیار دي ووټ لپاره، هغه خپل جلسې یا کمپینز دي ټول یا سړو پورې محدود کړي دي. نو زه غواړم چې داسې یو کمپین یا داسې یو جلسه مونږ امیدواران چې څومره وکړه چې کوم کې صرف د ښځو شرکت وي چې هغې ته دا پته ولګي چې ووټ طریقه کار څنګه وي، او بل مونږ د علاقې نه څومره امیدواران ولیار دي او کوم کوم امیدواران ولیار دي، او بیا هغه طریقې باندې ټولې زنانه یا ما عمر کې چې څومره خویندې دي خپل ووټ اظهار وکړه او خپل خواهش سره خپل امیدوار ځان له چوز کړه.
د خیبر ضلع په دو حلقو کې د اجتماعي وټونو شمیره قریبا 2,20,000 ده. حکومت کې چې د خزینه وټرانو شمیره 2,14,000 ده. د چا دپاره چې 1,45 د زنانو بیلې پولینګ سټېشن جوړ کړی شوي او شپږ مشنورې به داسې چېرته به چې زنانه او نارینه یو ځای خپل وټونه اچوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
او سوړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکي د لویو لویو ترهګر تنظیمونو د نامتو مشرانو په حق لا د اطلاع ورکولو په سر خپل وړاندیز نور پراخه کړی دی، او په دې کې اوس د دې ترهګر تنظیمونو ځینې د یوې ډلې د نامتو مشر نوم هم شامل کړی دی، څوک چې د قطبی افریقې په ساحل او نورو سیمو کې حملې کوي. دا ترهګر ډله اسلامي مغرب کې القاعده ډله ده، او د دې مشر نوم یحیی ابو الحمام دی. د ترهګر ډلې په عملیاتو کې د ده ډیر اهم کردار دی، او ماریتانیا کې مختلفو حملو کې په ځان برخه اخیستې ده. د کال 2010 په جولای کې نایجر کې د فرانس د یو برامتا استوګن په قتل کې هم په ده د برخې لرلو خوله خوځولی شي. په کال 2016 کې د الجزائر حکومت دته د په غیر موجودګۍ کې د 500 سزا اورولې ده. د امریکای د خزانی محکمې او ملګرو ملتونو هم په باندې بندیزونه لګولې دي. الحمام د کال 1988 په 15 ستمبر د الجزائر پر غایا خار کې پیدا شوې ده. د ځان لا ابو یحیی او اکاشا جمیل لقبونه هم استعمالی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د ده د در درک په باب له د اطلاعګانو ورکولو په سر 15 ملیونه ډالر انعام اخوی شوی دی. امریکا د هماو اطلاعګانو د خفیه ساتلو او د دې د پوره پوره پلټنو کولو تسلی ورکوي او دا چې مخبران به نشي ښکاره کولی که حاجت پیښ شو نو امریکا اطلاع ورکوونکي او د دوی بال بچ بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې کس په باره کې علم وي نو نږدې امریکایي سفارتخانې سره د رابطه قائمه کی یا د www.rewardsforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardsforjustice.net په ایمیل پته اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.